دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنور دونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده جمهور رئیس غنی وایي د وینو د تویولو ګناه د اقو کسانو په غاړه ده چې اوربن نه کوي امریکا سعودي عربستان او د متحده عربی اماراتو ملکونو ته اضافي عسكر او نظامی تجهیزات لیږي او بیگا په قاهره او نورو ښارونو کې وړې مظاهره شوې دي د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې اوله مسله په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د امنیت په باره کې ده
په دې غونډه کې د ټاکنو د امنیت د پروسې په اړوند باندې خبرې وشوې
د انتخاباتو په حق لنن امنیتي غونډه شوې ده چې راپورټ یې وروسته اوري جمهور رئیس غنی ویلی دی طالبانو په خپلو جمهور رئیس ترامپ ویلی دی طالبانو په خپلو محاسباتو کې سهوه وکړه چې د تشدد په زیاتولو به ډېر امتیازونه واخلي د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم السلام علیکم درنو اوریدونکو جمهور رئیس غنی وایي چې د وینو د تویولو ګناه د هغه چا په غاړه ده چې اوربند نه کوي جمهور رئیس غنی وایي که طالبان سوله وغواړي د افغانستان حکومت سمدستي جګړه بندوي نوموړي نن د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې د وینو د تویولو مسؤلیت د هغه چا په غاړه ده چې اوربند نه کوي
که طالبان سوله غواړي موږ د یوې شېبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو او دلته یو ځل بیا په صراحت سره وایم چې د ټولو قتلونو او خونریزوی ګناه د هغه چا په غاړه ده چې سوله او اوربند نه مني
په افغانستان کې د سولې د کېدو هڅې هغه وخت په ټپه ودرېدي چې جمهور رئیس ټرمپ په کابل کې د موټر بم د ځانمرګي بریدونو په ځواب کې په قطر کې د طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې امنیتي چارواکو د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ورځې د امنیت په باره کې خبرې کړې دي د افغانستان امنیتي ادارو د انتخاباتو دوو کمیسیونونو رئیسانو او په افغانستان کې د میشتو نړیوالو قواو قومندان نن د سنبلې په دیرشمه په فوق العاده غونډه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د امنیت په هکله خبرې کړې دي د کورنیو چارو د وزارت نطاق نصرت رحیمی خبریالانو ته ویلي په دې غونډه کې چې د کورنیو چارو په وزارت کې جوړه شوې وه سرپرست وزیر مسعود اندرابی د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د ملي امنیت د شورا او د ملي امنیت د ریاست مرستیالانو د انتخاباتو د دوو کمیسیونونو رئیسانو او د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر هم ګډون کړی و خاغلی رحیمی ویلی دی د غونډې برخوالو د ولایتونو د امنیت د قومندانانو سره په ویډیویي کانفرنس کې د انتخاباتو په امنیت خبرې کړې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان امنیتي ادارو ته د انتخاباتو لپاره د رایو د 15303 مرکزونو لیست ورسپارلی دی ټاکل شوې ده چې د راتلونکي جمهوري ریاست انتخابات په افغانستان کې د میزان په شپږمه نیټه په دې بلې هفتې وشي د پښتون غورنې د غورزنګ مشران محسن داول او علي وزیر په ضمانت خوشې شوې دي د پاکستان د پارلمان او د پښتون غورنې د غورزنګ غړي محسن داول او علي وزیر نن د سپتمبر په 28مه د خیبر پښتونخوا د هریپور د زندان نه په ضمانت خوشې شوې دي د دواړه هغه وخت حکومت ونیول او بندیان کړل چې د شمالي وزیرستان د خړ کمر په سیمه کې د مظاهره چانو او پاوستر مینز خونړی اخوده بوشو محسن داول په ټویټر کې لیکلی دی چې د هریپور په زندان کې موږ په هغه کوټو کې بندیانو چې د دهشتګرو لپاره جوړ شوی خاغلی داول د پښتون ژغورنې دغه مخکښ غړي همدارنګه ویلی دی چې د خپل ولس د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د خپل سر نه هم تیریږي زنده خوله هیڅ خبره نه ده خاغلی داول همدارنګه ویلی دی چې د مبارزین الله اسناخلی خپل ولس ته سوله او برابري غواړي د پاکستان د پاوز لخوا د پښتون ژغورنې په غورزنګ تور لګول شوی دی چې د هند او افغانستان استخباراتي ادارې ورسره په پاکستان کې د نامنۍ د پیدا کولو لپاره مالی مرستې کوي خو پی ټی ایم دغه تورونه ردوي محسن داول په حکومت تور لګولی دی چې د خړ کمر د پیښې نه وروسته حکومت د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې کړي دي او په زندان کې د علي وزیر او د ده سره ښه چلند نه دی کړی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د حکومت ویان تر اوسه پورې په دې حکله څه نه دي ویلي موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د پاکستان د بارنیو چارو وزارت ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ګډه پوله د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو په اساس پیژندل شوې رسمي پوله ده. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت د تیرې پنځشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم د دروازې تر پرانستلو وروسته وویل چې د افغانستان حکومت د ډیورن پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي سرحد په توګه نه پیژني. خو د پاکستان د بارنیو چارو وزارت پرون د جمعې په ورځ اعلامیه خبره کړې ده او وایي د افغانستان د خارجه وزارت دا څرګندونې غیر مسؤلانه دي او وی ویل چې داسې څرګندونې د سولې هڅو او همکاریو ته زیان رسوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن د کرخې په حق له تازه بحثونه یو ځل بیا په داسې وخت کې مطرح شوي چې پاکستان د تیرې چهارشنبې په ورځ د تورخم د دروازې د سلیری ساعته پرانستلو د مراسمو په مناسبت په وینا کې د ډیورن پوله رسمي کرخه وبلله. جمهور رئیس ترامپ ویلي د طالبانو په خپلو محاسبو کې سهوه وکړه چې ګوند د تشدد په زیاتولو به ډیر امتیازونه وګټي. په دې باره کې د خبرونو نه وروسته رپورټ لرو. امریکا، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته اضافي نظامی قواوې او هوایی دفاعي تجهیزات لیږي. دا خبره پینټاګان د جمعې په ورځ کړې ده. دا اعلان په داسې وخت کې په تیره هفته کې وشو چې د سعودي د تیلو په تاسیساتو باندې بریدونه وشول. بریدونه داسې وخت کې وشول چې امریکایي چارواکو دغې نه وروسته وویل چې دا بریدونه تهران کړی دي. د دفاع وزیر مارک اسپر په پینټاګان کې په غونډه کې ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د امریکایي عسکرو استول چې دفاعي قواوې دي تصویب کړي دي. اسپر ویلي دي امریکا د سعودي او متحده عربي اماراتو په غوښتنې چې هوایي قوه او دفاعي توغندي تقویه شي دا کار کړی دی. د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف دنفر د جمعې په ورځ وویل د امریکایي عسکرو د ځای په ځای کولو په جزئیاتو باندې به په راتلونکي هفته کې خبرې وشي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران په ضد تازه اقدامات کړي دي چې یو پکې د ایران په مرکزی بانک باندې د بندیزونو لګول دي. په دې باره کې د خبرونو نړیواله رپورت لرو. موږ د امریکا غږ آشنا راجونه غږیږو. د مصر امنیتي منابع ویلي دي چې بیګا د شپې په دوران کې په قاهره او نورو ښارونو کې د جمهور رئیس فتح السیسی په ضد احتجاجونه وشول چې د قدرت نه لري شي، خو مقاماتو زر لسګونه کسان ونیول. سلګونه خلک د جمعې په شپه سړکونو ته وتل، شارونه ورکول چې سیسی لری شه، سیسی لری شه. امنیتي منابع او د اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته وویل چې د شپې لکت لګه سلور او یا کسنی ولیدي. همداشان پولیسو چې ملکی جامع اغوستې وې د قاهره په خار کې غزمه کوله. د مصر د 2014 کال د قانون په اساس احتجاجونه په دغه عمل کې بالکل بندي او تر اوسه پورې بشپړ استراري حالت ادامه لري. السیسی د جمعې په ورځ نیویارک ته تللې چې په دغه هفته کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي، مګر نن چې اسوسییټډ پریس ورنه پوښتنه وکړه هغه په دې باره کې هیڅ تبصره ونه کړه. زرګونه خلک نن د ډیموکراسۍ په طرفداري د مظاهرو د تازه پړاو د پاره لارو کوڅو ته ووتل. مظاهره چانو نن د شنبې په ورځ هغه وخت په هانګ کانګ کې احتجاجي غونډې وکړې چې د چین طرفدارانو د جان لینن په نوم د ښار لسګونه دیوالونه چې د حکومت ضد پیغامونه پیل کړ شوی وو وران کړل. دا احتجاجونه چې د سو میاشتو رئیس ادامه لري د هغه قانوني لایحې له عمله پیل شوی دي چې وایي په جنایي جرمونو تورن کسان د محکمې لپاره چین ته استول کیږي. سره د دې چې د قانوني لایحه منظور نه شوه، خو مظاهرې لا هم ادامه لري. احتجاج کوونکو د فرانسې په پایتخت کې د حکومت ضد مظاهرو د زیړ واسکټو مظاهرو د بیا پیل کولو هڅه کوله، خو پولیسو ور باندې وښکې بیاونکه غاز وشیند چې د مظاهرو مخاوني سي. په پا پاریس کې د چمپس السس، ایفل ټاور او د نوټردام کلیسا په شمول ځایونو کې چې مظاهره چان پکې غونډيږي کلک امنیتی ترتیبات نیول شوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورت ورکړی دی چې لږ تر لږه 9 کسه نیول شوي دي. او د اوکراین د غازو د دولتي کمپنۍ رئیس وایي چې کډ اروپایي اتحادیې مزګرتوب ګټه ونه کړي، کیف با بیا هم اروپا ته د خپل فرعي ذخیرو د مرکزونو نه طبي غاز انتقال کی. د دې دولتي کمپنۍ رئیس اندري کوبولوف په بروکسل کې ویلي دي منګه پوره باور لري چې اوکراین لږ تر لږه د 2020 کال د اولي ربع په دوران کې اوکراین ته غاز رسول شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل او د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په حق لمو هم واوریدل چې امنیتي غونډه شوې ده چې په دغه وخت کې امنیت ښه وساتل شي. خو د دې نه مخکې راځو بل راپور ته چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې وایي که طالبان سولې ته غاړه کېږدي نو د افغانستان حکومت یوه شیبه هم جنگ نه غواړي. بل پلو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي دي چې سوله باید د ملت د ارادې په خلاف نه وي. ممتاز بهیر موږ ته د کابل نه راپور راکړی دی.
د سپتمبر 28مه چې د سولې له نړیوالې ورځې سره برابر ده د شنبه په ورځ په افغانستان کې ولمنځل شوه. د افغانستان جمهور رئیس د دغې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې وویل په افغانستان کې د روانې جګړې له امله د وینې د تویدو مسؤلیت د هغه چا په غاړه دی چې اوربند ته غاړه نه ږدي. د ښاغلی غنی پر وینا رښتینې سولې ته د رسیدو لپاره باید لومړی اوربند وشي.
که طالبان سوله غواړي موږ د یوې شیبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو. او دلته یو ځل بیا په صراحت سره وایم چې د ټولو قتلونو او خونریزوی ګناه د هغه چا په غاړه ده چې سوله او اوربند نه مني.
خو له دې هر څه سره سره جمهور رئیس غنی وویل افغانستان دا مهال تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوی دی. همداشان د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سلام رحیمی چې د سولې د ورځې په مناسبت یې په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره رغنده ګامونه پورته شوي دي او هغه فیصلې چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې شوې وې د عملي کېدو په حال کې دي. ښاغلی رحیمی ټینګار وکړ چې سوله باید د ملت د ارادې په خلاف نه وي او ویل
د موجوده ظرفیتو د موجوده ملي پانګې په ختمولو سره افغانستان نه استقلال ته رسیږي نه فزان متکی کیږي. راځي چې د خپل موجوده هستی وساتو او نور هم ګټه په سولې کې وکړو سره کښینو او د هر ورځ د غم څغر ټول کو د دې وطن.
ښاغلی رحیمی زیاته کړه که چیرې وسلوال طالبان پر افغان حکومت د سولې د خبرو غږ وکړي نو د دوی 15 کسیز هیئت مذاکراتو ته چمتو دی. که څه هم حکومت تر اوسه د دغه هیئت د غړو په اړه معلومات نه دی ورکړي خو د بشري حقونو او نړیوالو اړیکو په چارو کې د دولت وزیره سیما سمر وایي چې د سولې په پروسه کې د ښځو د پراخ ګډون پرته دایمي سوله نشي راتللی. اغلی سمر چې د سولې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وینا کوله همداشان د سولې په پروسه کې د ښځو او د جګړې د قربانیانو د بشري حقونو په پام کې نیولو باندې ټینګار وکړ او ویل په دې ورځو کې په اوربند بحث کیږي چې لږ تر لږه اوربند وشي او وژنې بند شي. بیا د ښځو حقونه وروسته دي. دا فکر د یوې ښځې په توګه زما له نظره ناسم دی. دا په دې معنا ده چې موږ د ټولنې د نیمایي برخې په بشري حقونو سترګې پټوو چې جګړه ختمه شي. په افغانستان کې د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په دغه هیواد کې لا هم د ښکېلو خواوو ترمنځ جګړه توده ده او د افغان سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې شاوخوا لس میاشتنی مذاکرات هم په ټپه ولاړ دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي کوم کاندیدان چې په انتخاباتو کې د نورو کاندیدانو په ګټه د خپل حق نه تیریږي د انتخاباتو نووزی د غو یکسونه لاوو سم د رایو په پانو کې شته ده. خو کچا ورته رایه ورکړه رایه یې باطله ده. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهور ریاست هغه نوماندان چې د وروستي نوملړ وروسته د یو یا بل نوماند په پلوی د ټاکنیزو سیالیو څخه لاس اخلي د هغوی نومونه او عکسونه به هم د جمهور ریاست د ټاکنو د رای په پاڼه کې ضیا ولري. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې که چېرې څوک دغسې نوماندانو ته رایه ورکړي د هغوی رایه باطلې ګڼل کېږي.
اتلس نوماندان به موږ ولرو ځکه اتلس نوماندانو زموږ سره ثبتنام کړی دی او د اتلسو کسانو تصویرونه په بالټ پیپر یا د رای پاڼو کې چاپ شوي دي. کوم کسان چې یو بل ته تیریږي د ټاکنو په ورځ باندې چې کله ټاکنې ترسره شي بیا به د دوی رای په ویبسایټ کې نه پورته کیږي او هغه به باطل نادیږي.
د جمهوریت سفر روان ټاکون ته اتلس نوماندانو خپل نمونه لیکلي وو. خو د دغو نوماندانو له ډلې تر اوسه دوه نوماندانو ډاکټر زلمی رسول او شهدا محمد عبدالي له خپلو ټاکنیزو سیالیو لاس اخیستی او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ټاکنیز ټیم سره یوځای شوي دي. د د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د تل شپږمې ورځې د ټاکنو لپاره شاوخوا 1.5 میلیونه د رایو پاڼې چاپ کړي. دغه کمیسیون د تل شپږمې ورځې جمهور ریاست ټاکنو لپاره له 9 میلیون څخه زیات رای ورکوونکي هم ثبت کړي دي. په افغانستان کې امنیت د جمهور ریاست د ټاکنو په وړاندې تر ټولو ستر ګواښ ګڼل کېږي. د امنیتي اندېښنو له امله به د ټاکنو په ورځ په یو شمېر ولایتونو کې شاوخوا 321 د رای اچونې مرکزونه تړلي پاتې شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د افغانستان امنیتي ادارو ته د ټاکنو په ورځ د رای اچونې د 15,000 او 300 مرکزونو لیست سپارلی دی. خو د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرسوی امنیتي ادارو ورته د 3,922 مرکزونو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی.
البته دغه یو اخرنی فیصله نه ده، کیدای شي د 3,922 مرکزونه زیات او په کموالی کې موږ په جدیت دوی ته ویلي چې یو مرکز که هم کم سي نور موږ ستاسو سره نه منو.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د امنیتي ستونزو له امله د افغانستان یو شمېر ولایتونو ته د دفاع وزارت په مرسته د هوا له لارې ټاکنیز مواد رسوي. د دفاع وزارت ویان روحالله احمد یا وی دا وزارت به د ټاکنو د ورځې وړاندې ټول ولسوالیو ته د رایو پاڼو په ګډون ټاکنیز مواد ورسوي. ښاغلی احمدزي خبر اعلان ته ویل چې نن د شنبې په ورځ د کورنۍ چارو په وزارت کې په یوه امنیتي غونډه کې د ټاکنو د ورځې د امنیت په اړه خبرې شوې. د دفاع وزارت ویان ویل چې په دې غونډه کې د افغانستان د کورنۍ چارو، دفاع وزارتونو سرپرستو وزیرانو او د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت ریاست د مرستیالانو سربیره د ټاکنیزو کمیسیونونو رئیسانو او په افغانستان کې د کاتب ملاتړ ماموریت کمانډان جنرال سکاټ میلر هم برخه اخیستې وه.
د ټاکنو د امنیت د پروسې په اړوند باندې خبرې وشوې او هغه ډاټ چې د دفاعي او امنیتي ځواکونو د خوانه د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ملت ته باید ورکړل شوی وای، هغه ډاټ ورکړل شو او په ټولو دفاعي او امنیتي ځواکونو باندې جدي غږ وشو. هیڅ منسوب دا حق نه لري چې په د ټاکنو په پروسه کې مداخله وکړي او خپل بی‌طرفي باید په جدي توګه حفظ کړي.
د دفاع وزارت وینویل چې پریکړه شوې چې تل په شپږمه د ټاکنو د امنیت لپاره به د افغانستان ټول دفاعي او امنیتي ځواکونه لومړۍ درجه اظهارات ونیسي.
د افغانستان د جمهوري ریاست د 1998 کال ټاکنې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریالان د افغانستان له ګوټ ګوټ نه شیبه په شیبه حال وړاندې کوي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي طالبانو په خپلو محاسباتو کې سهوه وکړه چې د تشدد په زیاتولو به ډېر امتیاز واخلي. د آشنا تلویزیون راپورټ ستاسې پام را اړوم.
په افغانستان کې د بریدونو نوې څپې څو ورځې وروسته له هغې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات مړه شول، دواړه لوري د یو بل په وړاندې ودرېدل.
زموږ بدیل څه دی؟ حال دا چې د افغانستان 50% خاوره په واک کې لري.
طالبانو پر دې تمرکز کاوه چې امریکایي او نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. په 9 ځله مذاکراتو کې هغوی په دې پوه شول چې دا کار هغه وخت کېږي چې دوی ژمنه وکړي چې افغانستان به نور د نړیوالو ترهګرو ځای نه وي.
ځانګړي استازي خلیلزاد طالبان سره د سولې مذاکرات داسې پر مخ یوړل چې طالبان له ولسمشر ټرمپ سره په کمپ ډیوډ کې وګوري، خو دې کار د کانګرس غړي په غوسه کړل.
زه هیله لرم چې دا کار بیا هیڅکله ونه شي. هیڅ ترهګر ته اجازه ورنه کړل شي چې امریکا ته راشي، مګر دا چې لاس تړلې راوستل شي. په تیره هغه ترهګر چې د سپتمبر د 11 پیښې کې لاس لري.
ولسمشر غنی وایي که طالبان سوله وغواړي افغان حکومت د یوې شیبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت بیا بیا د اوربند غوښتنه کړې ده. واقعي سولې ته د رسېدو لپاره په کار ده چې اوربند وشي او د وینو تویدل بس شي. جګړه د حل لاره نه ده.
واشنگتن یو بل ناببره ګام هم پورته کړ. د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو پر افغانستان د 1.2 میلیون ډالرو مرستې د بندېدو اعلان وکړ. د افغان حکومت تورن کړ چې د اعتماد وړ شریک نه دی.
موږ د سفارت له لارې وغوښتل چې پر مرستو بیا کتنه وکړو. موږ د اوږدمهال لپاره د افغانستان د پرمختګ لپاره ژمن یو، نه په هغه کچه چې نامناسب یې وبولو او د ملت جوړونې پر خلاف پایلې له ځان سره ولري.
د کانګرس یو شمیر غړي هم په دې باور دي چې د افغانستان مسله له پوزي لارې نه حل کیږي.
له اتلس کاله جګړې وروسته دا یو حقیقت دی چې طالبان لاشته په خوشنۍ سره. موږ باید دا حقیقت ومنو. دا خبره هم سمه ده چې تاسو له خپلو ملګرو سره سوله نه کوئ. زموږ ترمنځ مشترکه وجه دا ده چې هغوی غواړي له افغانستان څخه زموږ سرتیری ووزي او موږ غواړو چې خپل سرتیری کور ته راولو.
د سولې په پروسه کې طالبان د ژمنو یوه آزموینه دا وه چې د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو پر مهال چې د سپتمبر په 28مه ترسره کیږي د تاوتریخوالي څخه مخنیوی وکوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا متحده ایالاتو د ایران په ضد دوه تازه اقدامات کړي دي. یو پکې د ایران په مرکزی بانک باندې د بندیزونو لګول دي او بل د ایران د تهدیدونو د مخنیوي لپاره سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو ته د عسکرو او تجهیزاتو لیږل دي. د امریکا د لوی درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفرد ویلي دي چې نن او سبا په دې باره کې بحثونه کیږي.
د امریکا دفاع وزارت وی د امنیت د تقویت په هدف به سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو ته اضافه سرتیری او پوځي تجهیزات لیږي، ځکه جمهور رئیس ترامپ د حد اقل اوس لپاره د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د برید په غبرګون کې پر ایران د نظامی برید پر خلاف پریکړه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وی دا لومړی ګام دی او نور اقدامات هم امکان لري.
دا بریدون ته د ځواب ویلو په هدف لومړی ګام دی. هغه دلایل چې ما بیان کړل د دې کار هدف د سعودي عربستان دفاع پیاوړي کول او سعودي عربستان او متحده عربی امارات د تجهیزاتو مهیا کول. دویم، د هرمز تنګی له لارې تجارتي بهیر د آزاد جریان په اړه د اطمینان ترلاسه کیدل دي. دریم، غواړو مطمئن شو چې موږ د اصولو له مخې د نړیوالو قانون دفاع او ساتنه کوو.
سعودي عربستان ژورنالیستانو ته پر خپلو نفتي تاسیساتو د ډرون او مزایلو د هغو بریدونو تصویر وښودل چې حوثي اروپا کوي تیره شنبه مسؤلیت پر غاړه واخیست. د ترامپ حکومت ایران پر ګڼي او تهران دا تورونه ردوي. امریکا د ایران پر مرکزی بانک د بندیزونو د نوي پړاو په پیلولو سره ځواب ورکړ، خو جمهور رئیس ترامپ چې د بهرنۍ جګړو د پای ته رسیدو هڅه کوي د نظامی اقدام په اړه محتاطانه نظر څرګند کړ.
فکر کوم د یو پیاوړي کس اقدام او هغه څه چې قوت ښکاره کوي دا به وي چې یو څه حوصله وشي، ډیره ساده ده چې یو بل ډول وشي. ایران پوهیږي که غلط رفتار وکړي دوی په ناڅرګند حالت کې دي.
د امریکا د خزانه وزیر ستیفن منوچن وویل وروستي سخت اقدامات د مالی تمویل هغه میکانیزم په نښه کوي چې د ایران د سپای پاسداران ملاتړ کوي.
دا په دې معنی چې نور سپای پاسداران او یا هم ترهګرۍ نه تمویلیږي. دا د هغه هیواد پر تیلو او مالی اداراتو د شته بندیزونو سربیره اقدام دی.
یو شمیر شنونکي په دې کې شک لري چې آیا نوي مالی فشارونه به د هغه هیواد پر اقتصاد چې د 2013 کال لاهیسی تر فشار لاندې دی اغیز وکړي. هغه څه چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د 2015 کال د اټومي قرارداد پر اساس لری شوي بندیزونه بیا ولګول.
د فشار او نرمښت هغه ستراتیژي چې د ټرمپ حکومت غوره کړي او په فشار محدود ده، په واقعیت کې ډیره مثبته نتیجه نه ده ورکړي.
ټاکل شوی ده د ایران جمهور رئیس حسن روحانی او د بهرنۍ چارو وزیر محمد جواد ظریف راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي. داسې اوازې وي چې ممکن ټرمپ او روحانی د غونډې پر مهال ګوري، خو اوس د دې امکان کم برېښي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د زابل ولایتي چارواکي وایي چې د روغتیا د چارو د امکاناتو د نشټوالي لکبل زرګونه ناروغانو ژوند په خطر کې دي. د زیاته کړې ده چې د ولایتي روغتون په لمنځه وړلو د ستونزه لا زیاته شوې ده. عزیز الله پوپل په دې برخه کې راپورټ راکړی دی.
د زابل سیمیز چارواکي وایي چې که دی ولایت کې د روغتیا په برخه کې بیړنۍ پاملرنه ونسي، نو د زرګونو ناروغانو ژوند به له جدي ګواښ سره مخ وي. روغتیایي چارواکي وایي چې په کلات ښار کې د پنجشنبې د ورځې په خونړۍ پیښه کې د دې ولایت د ولایتي روغتون د لمنځه تللو سره پر یوه وخت په دې ولایت کې هیڅ روغتیایي امکانات نه دي پاتې. د زابل ولایتي روغتون په دولتي سطح یوازنۍ روغتون و چې د دې ولایت د لسو ولسوالیو د اوسیدونکو تر څنګ د کابل کندهار د لویو لارې د ترافیکي پیښو قربانیانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کول. د زابل د والی ویاند ګل اسلام سیال آشنا رادیو ته ویل چې په کلات ښار کې د محل ټوله تکیه پر دوو شخصي کلینیکونو ده چې د دې ولایت روغتیایي اړتیاوي نسی پوره کولای.
دا روغتون په دغه بریټ کې کاملا د منځ تلل لکه هیڅ شی جوړ نه دی. دغه د سپر نارس بیا شروع کوو. دا څو کاله خواریانې چې د والیانو همدارنګ د ولایتي شورا وکیلانو نورو د پارلمان غړو دوی د زابل راوړی وو په دغه روغتون کې وو او هغه ټول په یو پنځو منټو کې د منځه تللي دي. اوس هر څه د سپر نه شروع کېږي او همدارنګه نشایي ولادي بخش کې ډېر غټ مشکلات په دغه وخت د منځه تللي دي.
د زابل ځای اوسیدونکي وایي چې د تیرې پنځشنبې په خونړی موټربم چاودنه کې زیات مالی تاوانونه وراوښتي. د دې ولایت د شورا رئیس عطاجان حق بیان وایي چې د حکومت ترڅنګ بشری مرسته کوونکي نړیوال ادارې دي د زیانمنسو برخو بیا رغونې ته خاصه پاملرنه وکړي. د زیاتی چې د محل د زابل اوسیدونکي په سختو ستونزو کې راګیر دي او د لاسنیوي لپاره پر وخت مرستو ته اړتیا ده.
پر نړیوالو ټولنه باندې پر داخلي او ملي تجارانو باندې ځخ کوم چې زابل له دربه در او مظلومو خلکو سره د لاسنیوي په خاطر سیستاسي مرستې او کومک ته ضرورت لري.
په ورته وخت کې د زابل د امیر روغتیا رئیس ډاکټر لال محمد توخی وایي چې دوی د زابل د سی سیکټور د بیا رغونې لپاره له صفر څخه کار پیل کړي او دمګړۍ د پلان په ترتیبولو باندې بوختي. نوموړی زیاتوي چې د روغتیا د سیکتور د بیرته رغېدو لپاره د عامې روغتیا وزارت هم دې ولایت پلاوی لیږلی خو دوی د اوږد مهال د مرستو پر ځای بیړنیو مرستو ته لومړیتوب ورکوي. بلې خوا ته د زابل د تیرې پنځشنبې د خونړۍ پیښې په تړاو د زابل ولایتي مقامات وایي چې د یاد برید ترهان او مرسته کوونکي کسان یې ځانګړو ځواکونو په غزنی ولایت کې تیره شپه نیولي. د زابل والی رحمت الله یارمل وایي چې په نیول شوو کسانو کې څلور تنه هغه کسان هم شامل دي چې یو یې له ځانمرګي بریدګر سره مستقیمې اړیکې درلودې او درې تنه نورو یې مرسته کړې. په یاده پیښه کې 22 تنه وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان شوي وو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د بلوچستان د کوټې په ښار کې یو افغان مهاجر چې په نشئی موادو اخته شوی وو اوس په ژوند کې بالکل بدرون راغلی دی. د آشنا رادیو خبریال جمیل خان د دغه ځوان سره د مرکې په اساس رپورټ برابر کړی.
سلویشت کلن محمد نور الله چې اصلا د افغانستان د مرکزی شار کابل اوسیدونکی دی سمو د وړاندې د کابل زخه کوټې شار ته راستون شو. محمد نور الله د 13 کالو راځي په نشئی توګو له امله متاد وو. کله چې دای د کابل زخه کوټی شار ته راستون سو بیا د کوټی شار د نشئی توکو پټ ځای شاري نالې ته مخه کړه او هلته سمدستي په نشو بوخت سو.
په تخنو یاران دوستان سره کښینستو ته یو کاشو داسې خوراک به کوي داسې به چاغ سي داسې به سي داسې به سي نن یو کاشتي سبا بل کاشتي بل ورځ بل کاشتي بل ورځ ته خپل پوریانې نه راو. اتلس کاله موږ په دانه شو کې راتر دولسم جماعت مو پاس کا جاته په دانه شو کې اخته اخیری را د کوټ په نالې کې ورته سملس
اواز راو.
بیا ورسته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ په مالی مرسته چلوونکي غیر دولتي بنسټ چې بنا شو توکو اخته کسانو درملنه کوي محمد نور الله د شاري نالې څخه راوېست او بنسټ ځای مرکز ته یوړي چې هلته اوس د محمد نور الله درملنه روانه ده.
دلیرالو د انسانيت په ژوند اختیار کړو د دوی په مطابق ژوند باندې موږ ژوند را روان که مطلب چې کوم شپې مشترو مشته دوی نوې نوې سبق راکې.
د دې بنسټ د یو موسس محمد سجاد په وینا د دوی د بنسټ په ځای مرکز کې د محمد نور الله په سیر د ګڼ شمیر سلګونو نشئی توکو باندې اخته کسانو د درملنې ترڅنګ د سري او دینیز دکړو زمينه هم برابر ده.
ټریټمنټ چې دی دغه مختلف مرایل دی. اول چې دی درې روز چې دی مختلف دغه ډیزیز په والا چې دی کم جدي باندې چې دی فیډز دورې راځي پین کیږي هغه کې انجکشن هم دی ته ملاویږي میډیسن هم ټایمنګ مورنینګ غرما ماخستن اور چې کم اکټیویټیز دی هغه کې دا دی دی کونسلنګ سیشن کیږي بیا چې دی سکل اکټیویټیز دی په داغه کې چې دی ټیلرینګ هم ستا اور شمسی کارم از دکو.
د بلوچستان ایالت دولتي چارواکي وای په کوټه شار کې د ځای خلکو سره سره ګڼ شمیر افغان کډوال هم په نشئی توکو اخته دي چې د دې کسانو د درملنې لپاره د دولتي بنسټو ترڅنګ غیر دولتي بنسټونه هم فعال دي او په دې هڅه کې دي چې دا ناوړه ناروغي د ټولنې زخه د تل لپاره لمنځه یوسي.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو ته خبرونه همزل ته پای ته رسیده سوچ ویروس د امریکا غا آشنا رادیو دری خبرونه پد کیږي مننه چې خبرونه اوري خپل نظریات څرګندوي.